درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور بجې شوې اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې بو واوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ
د امنیتی همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځای شوی وای
کور نو مو سوځیدل او کوی چې موږ طرفات نه دي اندل د در په در اغلی اسو دغه نشاین نه لرو سمنګ یو خرو
د برښنا د پرچاوي له کبله کابل شاریانو لمریز انرژي ته مخه کړي خود دې انرژي د وسایلو پلورون کوي
د مونږه لاس 15 نفر انجنیران دي هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریان ته نشو کوي
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړینې زیات شوه تر هر څو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفی الله ستانګزای وړاندې کوي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر یو شپه ورځ د کورونا له لاسه شپږ تنه کسان مړ شوي دي د افغانستان په لویدیز کې د غور والی عبدالظاهر فیضاده وایي طالبان کومي وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو ورته په لاس ورزي پاکستان ته قاچاقوي او غلام محسن اجایی د ایران د قضایه قوې نوې مشر ټاکل شوی پوره خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یو شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله لک تر لګه شپږ تیا تنه مړ شوې دي د دغه وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي دا سه وخت د کورونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونو تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځنګړي شوي روغتونونه بیا له حد زیات ډک شوي دي د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغي د اخته کسانو شمیر له 1,22,000 کسانو لوړتللې او د مړو شمیر بیا له 15 رو پورته شوې ده روغتي کارپوهان وایي خایل دي چې لرو پروتو سیمو ته د روغتي پالانو او چارواکو لاسرسي کم ده د کورونا واقعي مثبت پیښه او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وي د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومي وسلې او مهمات چې افغان ځواکونه د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي خغلی فیضزاده دغه ادانن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتيارو لسوالي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړي و
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه یې د ساتلی هغه وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي
تر دې دمخه د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د چنګاخ په 15 ویلی او طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنې سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مال تر لاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي خو د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی دغه تورونه رد کړی دی د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوې مشر ټاکلی دی غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی دی محسنی اجایی د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی دا تر دې مخکې د قضایه قوې د سختریز مشر ابراهیم رئیسی مرستیالو رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی او ژر به د حسن روحانی پر ځای لوړ وکړي د ایران د قضایه قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکومتونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي د افغانستان د نجونو د فوټبال ولسکلنو د کومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله د لوبه ته پوره تمرینونه لري او په خچمتوالي ګډون پکې کړی دی تمه د افغانستان له ایران تاجکستان ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنی وستایلی او بهرنۍ مخالفانو ته د پټاکو په وړاندې خبرداري ورکړ نموړي دغه سرنګدونی نن د بیجینګ د تیانمن په لوی میدان کې ویلو یو غونډې ته په وینا کې وکړي شي د کمونیست ګوند په زورګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړ کړي ده شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پوره تړلې ده د چین ولسمشر په دغه یو ساعت وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پاوز به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونیست ګوند د قدرت او نفوذ خودلو دغه مراسم داسې مال ترسره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډیر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکی وکړي یا تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لګکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لګکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني سپه دوله شپږنیوي او به یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوراوی ښاغلی محب دغه سفر په لړ کې له جګپوړو روسی چارواکو سره په امنیتي مسئلو وشخیشي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای خغلی محب له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتی همکاریو خبري وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې سیمایز او امنیتی همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر احمد الله محب نن روسیې ته ولاړ او هلته په روسیې کې له لوړپوړو امنیتی چارواکو سره وګوري. دی سفر مخه به اصلا دا وسی دی امنیتی همکاریو لپاره او همدارنګ په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو ریپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پختونکوټ او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته ویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل د زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچه روحیې ورکولو لامل شوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل شوی دی. د دې په خوا کې دیار لاس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدود څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټروله آزاد کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لوري د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. د سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول افغانستان وتلی. لدې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسی پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خیو خنړي کورنۍ اخو ډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څمرسته کولی شي. د بهرنیو اړیکو افغان کارپو شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډېره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیا امنیتي اندېښنه لري او روسیا چې اندېښنه لري د مرکزي اسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې ته لښوي دي، تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي ویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی. یو خي په داس یو قرارداد هم خبري وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیې ته د شغلی محب د سفر په اړه په مسکو کې له میشت افغان نظر خاوند شیر حسن سره هم غږیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز واکونه له افغانستان تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت څه دی؟
ماسکاو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدې چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیځ ځوان له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي، یا او کنه فکر کوي چې ماسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو، د امریکایانو او د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولی دغله روسیې تخپل خطر وو، او روسیې نه دی غوښتل چې دغله داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسیږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خراب شول، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راوښتل او جنگي ډلو وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روسیه د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګې هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه چې تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دې بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې؟ فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بلل شي او یا تشویقول شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یو خبره. دومره خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغوی هم د دغه سلا او وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی، ولی د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
په مسکو کې میشت افغان نظر خاوند شیر حسن و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو. په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکلو خو غواړي چې نور جګړه پایته ورسوي او د خبرو لاله ستونزې حواله کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان، میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور دې شکیل خواوي جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمیر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. پنځه دېرش کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر افاتې نه دي اندال د در په در راغلي اسو دغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. پیسې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم پیسې وخورې.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو پنځه کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکې نو نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نه شي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږي تږي ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
پنځه څلوېښت کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
لودینونه راغلي، نه تخوار وزارې کورونه هم ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، نه تخوار وزار پراته یي، دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې لکه نه هلته پراته یي، خدای دې ته نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه کومک
شته. له دوه اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتادي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډیرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوي پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ را تګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریز برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو، دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستې مې ده، مشکلات مې نوي فیصده حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر اتیا زره افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وای د سولر د پلور بازار ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د مونږ مشترکین ډیر زیات دي، مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی مونږ ورته رسیدګی نشو کوی. د مونږ لس پنځلس نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګي مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له شل زره تر پنځه زره افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیې ان تر ولک افغانیو پورې رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل به برقی سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي بریښنا دستنو د ویجاړې دوه لامل کابل او ځینو نور ولایتونو له څو میاشتو راهیسې د ایمی او منظمه بریښنا نه لري. دغه وضعیت کابل خاریان مجبور کړي چې د بریښنا د تامین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هواره شي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتاره کړې دي چې دوی په سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنای احمدزی وای د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون څخه د 100 نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړ کړې چې په یو دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیز ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 نورو ورتالو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنای احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکر، مساجر، سیکشن، واتر باټ او همدارنګا نیوبلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دې آلې یو ځانګړتیا دا ده چې له آزادې هوا په اتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي که ملاتړ یې وشي د افغانستان ټولو روغتیایي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلې جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوای سو چې د افغانستان ټولې شفاخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړ کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوی هم دي.
که منګه نور ماشینونه هم ډیزاین کړی دي چې دغه نجومې څخه وینټیلاتور او پروس کاله په لومړی موج د کورونا کې منګه ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدی د وزارت ساتامیو او تحصیل تعلیم واسطه او سکاله په دې وتوانیدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاوې ورته برابر شي ښایي تولیدات یې د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پانتون لخوانه او د دغه نوه دستګاه او د تولید چارې ګړندۍ شي نو نه یوازې د کابل طبي پوهنتون پورې اړوند کوم روغتیایي مراکز شي بلکې د هم روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مراکز تولیدي دي هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې و ده آله په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د کرونا اوبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کرونا او با تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیشي یا د پخو مرکزانو ته ډیر خطر پیشوي. خو په هیواد کې د کرونا وایرس لامله د مړینو وروستۍ شمیرو ته پکتو شای دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېما څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې درې سلنه کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي درې یا څلور اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکیږي هدي امرخته وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څور زنور هم مونږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغه څخه وروسته درې نتر دوه نتر درې یا الا څلور هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تیرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې درې فیصده کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې واویا نور کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 او د ټول وخته شویو کسانو شمیر 1,13,459 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کرونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کرونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی ولا جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کرونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د څلور د شو ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 22 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
ازي برنامه مستفید شول.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3,000,000 ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000 ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې اوس غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس دغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا به خپری وي یا یو په هغه سیمه کې دغه سیمه کاستې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنا طریقه ده چې څوک عملي کې نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کرونا جدي ونیسي. کله چې په کرونا باندې اخته وس بل چا څنګه منل دي کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر اختر محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم. ورور راتوم ورځ به د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ لاره بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ راځو چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده. دولت خو چې نو کلار نه هوا د لارې مالات او کتن مری او پاتې کی کتن نه باندې او کته کې دولت کوي هو عوام ته نه کوي دا خدای عوام پر مخاله را تلل شي هیله چې څنګه پیغام دی ورسی دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره پدین شي عوام په ضد دا کار نه کوي دولت کوي دا خو اکمال کوي دا وادلارین کوي عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړي جنریټر دی دی او تیل نشته دی او خلک نه ځي کورونه به خلکو خرابې دي ولا نشته ولا نشته نو زمون هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی ځکه ته دولت حضور نه کوي دا عوام ته ضد کوي دولت کو کوي خپل اکمال السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو د آزادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کله خو سفی الله ستانګزی د دې سات لاند خبرونه اوروي
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژل دي دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې دی ویډیو په خبرولو سره دا کړی چې یو ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوې دي وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوې طالبانو ترمنځ د غوي 12 قومندانان هم شامل دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی تیر یوش په ورځ په دغه یواد کې د کورونا وایروس لامل لکتر لګ شپږه تا نمړ شوې دي د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوې هم دي د غور والی عبدالظاهر فایزاده وایي کومي وسلې او مهمات چې افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایي قوی لپاره یو نوی مشر ټاکل دی غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایي قوی مشر ټاکل شوې د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایل او بهرنۍ مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ او د افغانستان د نجونو د فوټبال ولسکلونو د کمومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي
سپورتي خبرونه هم لرو
د فوټبال د افغان لوبغاړي مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالي کلب ساري کوي د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دوه افغان لوبغاړي فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړي د دې فدراسیون وین فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبغاړي او سونیا نوری د مرستیا لوبغاړي په توګه د مرکزی اسیا تر ولس کلونو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالي کې د لوبغاړي په مخه تاجکستان ته بلل شوې وي خغل مشروف وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبغاړو د فټ لوړول په هدف تر سره کیږي د سیالي تیر ورځ پیل شوې او نه ورځي دوام کوي په دې سیالي کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده د پکتیا ولایت بدني روزنې ریاست وی د سیمایز ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالی ستونزو د حل په هدف د مرستې یو صندوق جوړ کړی د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داوود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د تر سره وی لپاره شفافیت لومړی اصل دی د خغل مخصوص په خبره دا کار د هغه لوبغاړو لپاره تر سره کیږي چې له افغانستان بهر د لوب لپاره ځي خو هلته مالی امکانات نه لري د دې ریاست د معلوماتو لمخې د صندوق ته د سوداګرو شتمنو ورزشکارانو او بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په مخه پیسې راټولېږي د افغانستان کرکټ بورډ په خاني مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلی په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلی چې د شلوریز سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګوربز پر سر خبرې روانې دي عزیز الله فضلی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنۍ شرایط په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړ وړ کستای تر څو د شلوریز سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي خو خاغلی فضلی دانی دی ویلي چې دا معلومات کومه کړی او نه هم کرکټ بورډ دغه څه وڅ تایید کړی دی افغان لوبډل اوس مهال د شلورونو لپاره لوبډل مشر نه لري له دې وړاندې اصغر افغان په شلوریزو ونډي او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډل لوبډل مشر وخو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای حشمت الله شهیدی وټاکه خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډل په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې ورځنی لوبې ولري د شلوریزو نړیوال جام هم روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی دا سیالي به په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغانستان له هندوستان، انګلند او سویلي افریقا سره په ټو بی ګروپ کې ځای لري
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنټین دي، دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي ترڅو یې د دې کلواست مخکې لاړ شي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاص توګه په افغانستان باندې فعلاً راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او د زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چې نه ولیدلای نوی حالات ده. نو دا قرنټین چې کوم شاګردانو ته او محصلین ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي. له وخت نه مجرد چې قرنټین شروع شي، ما خپل ماشومان ته ویل چې مال خپل تقسیم اوقات خپل جوړ کړي. زما مشر زوی واغه تقسیم اوقات جوړ کړي، یو می مدیر د مکتب تعین کړي، د یو مور می د سر معلم تعین کړي، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور می د استاد په حیث تعین کړي. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شي، هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یو خوشحالیم ده ورته، یو تفریحیم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
د تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړي چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي، درته وایي استاد چې کله تاسو خپله کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلئ؟
زه چې کله مازیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته، له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواو شا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنټین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشی برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمی درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولی ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح و د ساتیرۍ دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنټین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنټین